دوی بجی شپې جمعه ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
نړیوال بانک وایي افغانستان سوله ییز راتلونکي ته اړتیا لري. په پکتیا کې د لسګونو وسلو د وژلو ادعا وشوه. راپورونه وایي روسیا غواړي ایران ته د سټلایټ پر مخللې دستګاه ورکړي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هرتویګ شپر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکې ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شپر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا والی ادعا کوي چې تېره شپه په څلور ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو طالبانو تر شپېتو زیات غړي وژل سوي دي. محمد علی فدایی نن جمعه رسنیو ته وویل:
امنیتي ځواکونو په زرمت، میرزکا، احمد ابا او احمد خیلو ولسوالیو کې د ترهګرو درې شپېته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل.
ښاغلی فدایی ویلي چې امنیتي ځواکونه به ټول هغه ماینونه شنډوي چې په وروستیو کې وسلولو طالبانو پر لویو لارو شخ کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د غور د والی وایند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل: 14 وسلول طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې تیر شپه جګړه پیل کړه. د والی وایند وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلول او درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د لغمن امنی قمندانی د بدرالدین په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان د وژلو خبر ورکړ. دغه قمندانی نن په یو اعلامیه کې ویلي د لغمن لپاره د طالبانو دغه پوځي مسؤل له خپلو درویو ملګرو سره تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی او څو نور یې ټپیان دي. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرور ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتو کې ووسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډا کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانی وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمندانی ویان لومړی څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل: نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
په تېره یو اونۍ کې د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمندانی ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګرویژنې روانې دي. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللي کمرای شایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په ژنیو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پاکستان پولیس وی په بلوچستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولې دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 19 تنه ښودل شوی دی. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاوېدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. په بس کې د یوه صوفي له زیارته راستانه سوي زیارت کوونکي ناست وو او د دو ښار ته پر لاره وو. تمه ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا G7 رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي.